د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سلام مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. وخت د ورځې 3 بجې شوې. نن د زیارت ورځ د 2018 کال د ستمبر د میاشتې 29 نیټه ده. په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر ریپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې اونیزا خبرونه روښانه مستقبل به هم دراورو. خو لومړی ورځو عبدالحی کاکړ ته چې تاسو ته سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان وایي هندي ځواکونو په لانجمن کشمیر کې د دوی دوه امنیتي سرتیري ور وژلي دي. افغان ولسمشر اشرف غني او د اسوي زامي مشر د سولې تړون لاسلیک کړ. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې کانګرس د هغه قانون په منځورولو سره یو غلطي کړې چې تر مخه به د 2001 لومړي کال د سپتمبر د ترګري په پیښو کې د وژل شوو کسانو خپلوان له سعودي عربستانه د تاوان غوښتنه کولای شي. او سم د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي هندي ځواکونو د په لانجمن کشمیر کې د دوی دوه امنیتي سرتیري ور وژلي دي. نن د پاکستان فوج ویلي چې د خپلو وژل شوو سرتیرو بدل به اخلي. فوج زیاته کړې چې د کشمیر په بیمبر، کیل او لیپا کلیو کې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ هرډزو تر شپږو غنټو دوام وکړ. په نهایت کې د هند فوج ویلي چې پولي ته نږدې سیمه کې هغه ټاکلي ځایونه په نښه کړي چېرته چې د هند په ضد د بریدونو منصوبه بندي کېده. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپلو فوجانو وژنه غندلې او دا یو پارونه او د هند ښکاره جارحیت بللې. د زیاته کړې چې پاکستان فوج د دې هوا د سالمیت پر ضد هر جوړ شوی شیطانی ډیزاین د لمنځه وړلو صلاحیت لري. افغان ولسمشر اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر د سولې تړون لاسلیک کړی دی. په دې اړه نن په ار کې یوه لویه غونډه جوړه شوې چې ورته ګلبدین حکمتیار د ویډیو لینک لاري وینا وکړه. نو موږ ویل چې په هیواد کې د بحران د لمنځه وړلو لپاره باید یو بل ته د ورورولۍ لاس ورکړل شي.
افغانی مذاکرات وللاری دستونو دهنولو او خپل سپیشل اهداف ته رسیدو نه د پوسټو او مسوالیو لاس په لاس کې دا او د داراس جگړو د هری پښ په ترڅ کې د سرګورو بی ګناه افغانانو مرګ ژوبل نه خپل په نو ما خپل تګلاره ده او نه لا شری په نو جائز نه راشي
افغان ولسمشر اشرف غنی غونډې ته ویل چې د دوستانو د مرستې پرته به د سولې په خبرو کې خنډونه زیات وایي. د تړون له مخې به د ګلبدین حکمتیار بخښل کېږي، نیول شوي ملګري به یې خوشي سي. دغه شان افغان حکومت له نوموړي څخه د نړیوال بندیزونو لرې کولو ته هم راضي سوی او د ده د امنیت خرڅ به هم حکومت پر غاړه اخلي. پولیس وایي د پاکستان د جنگ میډیا ډلې یو انتظامی مشر وسوالو تښتولې دي. پولیس چارواکي مشتاق خان نن ویلي چې عابد عبدالله د بیګا د شپې ناوخته په پېښور کې تښتول شوی دی. دا نه د معلومات چې د دی ویلي تښتول شوی دی. په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې تر 15 زیات خبر اعلان وشل شوی دی. د فاټا اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم له لوري د جوړې شوې کمیټې پر رپورټ به نن په دوهمه ورځ هم په قومي اسمبلی کې بحث کېږي. پرونی غونډې ته د وینا پر وخت کمیټې یو غړي او د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو له مخه به ځینې اقدامات کېږي چې پکې په فاټا کې امنیت هم راوسلم شامل دی. خو له باجوړ د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وایي امنیت به هغه وخت راځي کله چې په فاټا کې اصلاحات وسي.
مطلب پکاره کی بغیر تا اوس د کسنګ چې سواد کې دا لغه هند اوور کوس پکاره چې په فاټا کې دا هند اوور کی او موجوده سیستم چې کوم دی دا نظام نشي چلور له لحاظ زر پر اجلاس ضروری دی. امن بالا راځي چې پراپر اف آی آر کیږي، پراپر پرچکر کیږي، کورټ ته دي خلک په دې طریقه خو امن نشي راځي چې کلیکټیو ریسپانسیبিলিټی د چا سره کو پک نه.
شهاب الدین خان پرون په خپل وینا کې د قومي اسمبلی ټولو غړو او ګوندونو ته جولې ونیوله چې ورسره دی په وخت له د فاټا د اصلاحاتو د رپورت منزور کړي. په کوټه کې وکیلانو د اگست په 8 نیټه په بریټ کې د وژل شوو ملګرو د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې ده. وکیلانو نن له کچاري تر پرس کلبه مظاهره وکړه او د خپل غوښتنو په کې شعارونه ورکړ. په دې موقع د وکیلانو یو مشر ساجد ترین مشال ریډیو ته وویل
پاکستانی حکمرانانو انتظامیه او اسټابلیشمنت چې ډېر لوی دعوه کړې وې چې موږ په ډېر زر دا قاتلان چې دي گرفتار کړو، لیکن تر اوسه پورې په یو قسم پیشرفت نه دي شوی او وکیلان په دې باندې ډېر سخت په غوسه کې دي. ولې د تفتیش او د پټول اړخو سره هر وکیل چې دی هغه ډېر واقف دی، لیکن نن چې موږ ګورو په ملک کې د دې نورو واقعاتو په شان حکمرانان غواړي چې دغه مسلې ته تل ورکړي چې دا د خلکو یې رسي.
که څنګه حکومت د وکیلانو د دې داو پاړه په سمدستي توګه څنګه دی ویلي البته تر دې وړاندې ویلي وو چې د پیښې په تلاوي عملیات کړي او ځینې مشکوکه کسان یې نیولي دي. په برید کې د 850 وکیلانو په ګډون څلور اویا کسان وچل شوي وو. د افغانستان کندهار په میوند ولسوالۍ کې نن سهار د ولسي وګړو پر موټر په چاودنې کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د دې ولایت د والي ویان سمیم خپلواک پیښه تاییدوي او وایي چې دا پیښه د میوند ولسوالۍ په چشمو سیمه کې شوې ده. تر اوسه د دې چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. بل لور ته د هلمند والي ویان عمر ځواک وایي د هرات کندهار پر لویې لار د هلمند د ګرشک او واشیر ولسوالۍ ترمنځ په ټرافیکي پیښه کې دوه کسان وژل شوي او درې ټپیان دي. امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلي چې کانګرس د هغه قانون په منځورولو سره یو غلطي کړې چې تر مخه به د 2000 لومړي کال د سپتمبر د ترګري په پیښو کې د وشل سو کسانو خپلوان له سعودي عربستان د تاوان غوښتنه کولای شي. پرون د سینن سره د خبرو پر وخت ولسمشر اوباما زیاته کړې چې دا قانون به یو خطرناک روایت جوړولو ته لاره هواره کړي چې بیا به نور هیوادونه هم د امریکا او د امریکا د ځواکونو پر ضد قانوني کاروایی کولای شي. په اکثریت سره د منځورۍ وروسته دغه قانون اوس د قانون دغه بل اوس د قانون سره ترلاسه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ که چرته ماسکو او د هغه ملاتړی هیواد شام پر حلب ښار بمباري ونه دروي له روس سره به د شام په برخه کې ټولې همکاري وځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جان کیری د خبرداری خپل روسي سیال سرګی لاروف ته د چهارشنبې پر ورځ د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړ. د روس بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف کیری ته ویلي چې واشنگټن دې د ترګرو ډلو د شام د واکمن بشار الاسد د مخالفینو ترمنځ توپیر وکړي. خبرونو پای او سم تاسو د سراج ظهیر زخه د موسم او کرنسی حال اوریدئ.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.5 روپۍ شل پیسې غستل کیږي او په 1.5 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.14 روپۍ شپېته پیسې او په 1.10 روپۍ لس پیسې. یو پاوند په 1.15 روپۍ او یا پیسې او په 1.16 روپۍ سلويخ پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ سلويخ پیسې او په 23 روپۍ شپېته پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ شپېته پیسې او په 20 روپۍ اتیا پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ 55 پیسې او په یو روپۍ 50 پیسې. او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور بنو کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 25، بنو کې 28 او 22 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رټي وردل تاسو زمو خبرونه په مشالرډیو.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د پاکستان په وزوای د دوی دوه سرتيري د هندي فوجانو په ډزو کې وجل شوی. د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ رامنځته کېدو وروسته کې دیش په اسلام آباد کې دونکو د سارک غونډه وزنډول شي. د افغانستان د حکومت او مخالف ډلې حزب اسلامي ترمنځ نن د سولې تړون لاسلیک شو. د حزب اسلامي مشر په دې مقویل
جنگ او سوله مو باید په ګټه جنگ تو جنگ شتون او سولا وروری خلو منزون افغانستان دی طول و غرون و قومون و گت کور وگن دی پردیو دی لاسوهن و نخون.
نن با دا پاکستان پا کامی سمدهی که پا فاتا اصلاحاتی ریپورت پا دویم اوراز هم بحث کیگی. خود قبائلی سیمو سرا تعلق لرون که دا پارلمان یو غره وایی سیاسی گندونه پا دی موضوع که دلچسپی ناخلی.
د پړو د پاره کې مه تل لري اندي په پرمخ په دې په غوړه وایي د دې خو په اختیار هم نه کويږي. اختیار پیږي نه نو د قبایلي مې له جغرافي نه مې خبر هم دا خبره جاری ده تورن پرې کې د چا انټرست.
د بلوچستان وکیلانو د کوټي ځانمرګي برید پر ضد په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې مظاهره کړي.
په شمول گورنمنت او د گورنمنت تمام ادارې تمام ایجنسی دا غسه محسوسین چې لمجه سر د پد حواله کې غسه یو رابطه وکي چې موږ دا تحقیق کړی دی امدا پلانای نیول دی پد ته غځه موږ رسیدلی.
نور هم یو شمېر ریپورتونه لرو لمشال رډیو سره اوسئ. اوردونکو اوس هم د خبرونې لومړی موضوع لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان په وزوای د دوی دوه سرتيري د هندي فوجانو په ډزو کې ووجل شوی. د پاکستانی پوز د مطبوعاتو څنګه ایس پی آر لخوا په جاری شوی بیان کې راغلی چې له هند سره د لنجمنې پولې په بمبر کیل او لیپا سیکټر کې تیره شپه د هند لخوا بلا اشتعال ډزې وشوې چې بیا دوی ځوابي کاروای وکړه. نور معلومات له خپلې خبریالې رفت تنجوم اخلو چې دا مهال موږ سره د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخه ده. رفت، ستړي مشئ، څه معلومات لري؟
ډېره مننه جی. بالکل، د پاکستان د پوځ مدواد څنګه لخوا دا بیان جاری شوی دی چې تیر شپه کم د هند لخوا په پوله باندې د لائن آف کنټرول باندې کومې ډزې شوې دي. پای کې دوه فوجیان چې دی وژل شوی دي او تقریبا نه پورې چې دی هغه زخمیان شوی دي. دې نه وړاندې د هند راپورونو تر مخه د هند چې کم ملټري اپریشن ډایرکټر لیفټنټ جنرل رمبیر سنگھ چې دی هغه هم خبرې غونډه کړې وه، هغه کې دا دعوه کړې وه چې هغوی د ترهګرۍ د ویرې له وجې د پاکستان په لائن آف کنټرول چې دی سرجیکل سټرایکس یا هدفي کاروایانې کړي دي. خو هغه دا هم ویلي دي چې دا هغوی ته دا خبر ترلاسه شوی وو چې هلته څه ترهګرو خپلې چوکۍ چې دي سنبالې کړي دي، هغوی په هند او په کشمیر کې چې دی ترهګرۍ کاروایانې کول غواړي. خو د پاکستان پوځ لخوا او د هغوی مطبوعاتي ادارې بیان تر وړاندې هغوی دا دعوت رد کړې ده او دا یې ویلي دي چې د هند د غلط بیان نه کار اخلي او د پوله باندې ناسا په ډزو د سرجیکل سټرایک نوم ورکول غواړي. او خپل دې کې دا هم ویلي شوي دي چې دوی دا کلوي چې کوم د ترهګرو پټن ځایونه دي هغه په نښه شوي دي، نو دا هم غلط بیانې ده.
عرفت، څه ګوره تاسو، څنګه تاسو د سرجیکل سټرایکس خبره وکړه؟ د ډیر وخت راهیسې هندوستان دغه و چې دوی به د هدفي عملیات کوي، همداراز دوی اشاره دې ته ده چې پاکستان په کومو برخو کې داسې کسان وي، داسې وسلوال وي چې دوی پر ضد د بریدونو پلان لري، دوی په هغوی باندې بریدونه کوي. خو پاکستان مخکې هم په دې سخت غبرګون ښودلی او په دې وروستیو کې څه ګوري چې دا قسمه برید کېدل ستاسو سره وختي زما خبرې وشوې، نو تاسو چې زما د ځینو کارپوهانو سره هم خبرې شوي دي، نو د هغوی څه نظر دی؟
بالکل، د کاروانو هم دا نظر دی چې دا سره دواړو ملکونو ترمنځ چې دی تعلقات نور هم خراب شي او دا د خرابې په لور روان دي. هم په دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم هاوس چې کوم دی هغه هم بیان جاری کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم لخوا دا بیان راغلی دی چې هغه خو اول د دغه ډزو په سخت ټکو کې غندنه کړې او دای ویلي دی چې د پاکستان امن کوششونه خواهش لري، خو د پاکستان دغه کوششونه ته د پاکستان کمزوري نه ویل کېږي. دې نه علاوه د پاکستان د دفاعي چارو وزیر وفاقي وزیر خواجه آصف لخوا هم دا بیان ناغلی دی، وغه دا ویلی دی چې د هند لخوا دا قسمه حملی چې دی دا د یو سوچ تر لاندې کیږي او د یو پوره پلان تر لاندې کیږي او یو منصوبه ورته جوړ شوی و.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه رفت انجم و د مشل ریډیو خبریاله. تاسو ته معلومات درکول چې پاکستان په وزوي د دوی دوه سرتیری د هندي پوځیانو په ډزو کې وژل شوي او همدارز نه هجو بل اردن کو تاسو ما چې د هند تر تنظیم لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې څورځې وړاندې کوم برج شوی د وسلوالو هغه د هندي پوځیانو په یو کیمپ باندې، نو په هغه کې د هند اتل سرتیری وژل شوی وو. هندوستان تور لګوي چې دغه برید د پاکستان میشتې وسلوالې ډلې ترسره کړی دی. همدارز بیا پاکستان وایي چې هندي په دغه اړه تحقیقاتي کمیشن راوبلی نړیوال. نو په داسې حالاتو کې داسې هم ویل کېږي چې په اسلام آباد کې د نومبر میاشتې لوی سار کانفرنس دا ځل ونه شي، ځکه چې د راپورونو له مخې د سیمې ډېر هیوادونه پکې د ګډون نه کولو خبره کوي. هم پر دې اړه نن د پاکستان د بانو چارو وزارت یو غونډه هم کړې ده چې په دغه اړه معلومات اخلو له خپلې خبریالې رابیا اکرم خان چې له اسلام آباد موږ سره د ټلیفون په کرخه ده. رابیا، ستړي مشي، څه وویل شو نن په خبري غونډه کې؟
مننه اسرار، نن چې کوم د خارجه چارو دفتر معمول غونډه ده په هغه کې دا خبره وشوه چې هند د سار کمسر مشریز کانفرنس ته یا غونډه چې ده په هغه کې وي د ګډون نه انکار کړی دی. خو دې کې دا خبره واضحه نه شوه چې آیا دا کانفرنس چې دی د سنډ ښکار شو که نه. اسرار، له دې وړاندې چې دی د پاکستان سرکاري ریډیو د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر د خولې ویلي وو چې د هند د ګډون نه کولو له وجې د سارک سرمشري غونډه د ځنډېدو امکان دی. خو سارک سیکرټریټ لخوا حکومت ته په باضابطه توګه اطلاع نه ده ورکړې شوې. سرتاج په وینا چې د سارک د اصولونو مطابق که یو ملک هم د برخه اخستون انکار وکړي نو بیا غونډه نه کیږي. اصرار پنن چې کما په خارجه چارو دفتر کې غونډه وشوه نو په هغه کې خارجه چارو دفتر ویان دا وی چې انډیا همیشه کلم چې وی تاسو په تاریخ کې وګورئ نو وی انډیا د سارک په غونډو کې چې دی هغه خند جوړ شوی دی او دې سره هم هغه چې دی مسئلے پیدا کوي. د دین علاوه نفیس سیکریا کم چې د خرجه چارو دفتر ویان دی وی ویل چې په دې نیټا کم بچې د ساک سر مشرۍ غونډه د پاره اخشه و یعنی د نومبر په میاشت کې نو وی پاره باندې ټول متفق او دا کم ځای چې اول هم ټاکل شوی و خو اوس چې دی کې ځینې ملکونه چې دی کې د راتلونو انکار کړی دی. اسر په دې ملکونو کې بنگلاديش دی افغانستان بھوټان هم شامل دی. دا شان د خارجه چارو دفتر ویان یو سوال وشو چې آیا پاکستان په هند کې کوم خبره کړې و چې یوازې کول غواړي نو دوی چې کتافو د اوسنی پرمختګونو ته وګوري یا ویزټ سره وګوري نو وی وزیر اعظم چې د ملګرو ملتونو چې کوم جنرال اسمبلی د التم تلو وی چاینا داسې موږ سره غټ پروژه روانه کړې دي لکه سی پی کې یاد کو. دا شان دوی چې رشین کوم پوزیان دي هغه هم مشکون د پاره راغلی دي او لدې علاوه دوی د دوی چې سلور ایرانیان ایرانی نیول شپ چې دی هغه هم راغلی دي او هغه کم چارواکي دي د پاکستان چارواکو سره خبره اترې کوي دوی چې پاکستان آیسولیټ کول خبره سم نه دي.
تاسو دوه خبره وکړي یو خو تاسو دا وکړه چې د پاکستان د بونو چارو وزارت چې کوم مشیر دی د پاکستاني وزیر اعظم د هغه خبره ده چې د اصولو مطابق که یو هیواد هم په دغه سارک غونډه کې د ګډون انکار وکړي نو دغه غونډه به ځنډیږي. او دویمه خبره تاسو بیا دغه وکړه چې دومره هیوادونه پر دې کې ګډون نه کوي او بل دا هم راته و چې آیا د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو په مسله باندې کومه خبره شوې کنه؟
بالکل اسرار په دې اړه هم خبره وشوه او د خارجه چارو دفتر ویان چې کوم دی هغه دا وایي چې دا د دواړو ملکونو ترمنځ یو معاهده ده او یو ملک هم نشي کولی چې هغه خپل باندې دا معاهده ماته کړي. وایي دا د دواړو ترمنځ ده او د سیدې لپاره یو نیټه هم نه ده ټاکه شوې. دا د ټولې مودې لپاره ده او دا د ورلډ بینک له خوا چې دی د دواړو ملکونو ترمنځ شوې وه.
ډیره زیات مننه ستاسو نه رب اکرم خان و د مشالې او خبریاله تاسو ته معلومات درکو چې د پاکستان د بونو چارو وزارت ویان د چې نن کومه خبری غونډه کړې ده په هغه کې کم کم موضوعات راخیستل شوي وو. دلته کې وړه شند ماخلو بیا راځو خبرونه ده
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
پښال لري ته وګورئ چې زو کابل ته د افغانستان د حکومت او مخالفي ډلې حزب اسلامي ترمنځ نن د سولې تړون لاسلیک شو. په دې اړه په کابل کې د ولسمشر په مړی کې ځانګړي غونډه جوړه شوې و چې د دوانو غاړو مشرانو پکې ویناوي وکړي او دا تړون یې د افغانستان لپاره ډیر مهم وباله. خو د سیمه ایزو چارو کارپوهان وایي دا تړون به په افغانستان کې د جګړې په کمولو کې د نه برابر مرسته وکړي. تور تفصیل د بوروال کاکړ نورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن د چهارشنبه په ورځ د روغې جوړې او سولې پر تړون لاسلیک وکړ. د دې لپاره په کابل کې د ولسمشر په ماڼۍ کې ځانګړې غونډې ته لومړی ګلبدین حکمتیار لنه څرګند ځای د ویډیو کانفرنس للارې وینا وکړه او بیا یې یا تړون لاسلیک کړ. ګلبدین حکمتیار د افغان حکومت پر ضد پر جګړه کوونکو نورو وسلوالو هم ژغ وکړ چې د جګړې پر ځای د سولې لاره غوره کړي.
ټول افغانانو مخصوصا هغو ته چې د هیواد خپلواکي او خپلواک افغانستان کې د ولس د خوښۍ اسلامي حکومت غواړي بلنه ورکوو چې راشي د روان بحران د پای ته رسولو لپاره یو بل ته ضروري لاس ورکړي. جنگ او سوله مو باید په ګټه وي. جنگ د جنگوشتونکو سره او سوله او وروري په لمنځونو کې افغانستان د ټولو غرونو قومونو ګډ کور وګڼو. د پردیو د لاسوهنو مخه ونیسو. د داسې سرلوړي او خپلواک افغانستان د جوړولو لپاره ملا وتړو چې د نړۍ هیڅ ځواک هغه ته په خیرنو سترګو د کتلو جسارت ونه کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د ګلبدین حکمتیار تر وینا وروسته لومړی د سولې تړون لاسلیک کړ او بیا یې په دې اړه وینا وکړه. ولسمشر اشرف غنی له حزب اسلامي سره تړون ډیر مهم او د ډیر زیار نتیجه وبلله او وی ویل چې په افغانستان کې د سولې او قرارۍ لپاره تر ټولو غوره لارې روغ جوړه ده.
ډیر خوشاله نن ورځ په یو داسې مناسبت راټول شوی یو چې د افغانستان د خلکو آرزو ده. د افغانستان د خلکو له سوکالی او د افغانستان له ثبات او عزت او ترقی سره مربوطه موضوع ده. د سپیڅلي اسلامي ملي او انساني مقصد ته د رسیدو لپاره حتی آسانه نه وه. لکه څنګه چې حکمتیار صاحب په خپله وینا کې ویل، سوله تر جنګ ګران کار نه وي نو آسانه هم نه.
اوس پوښتنه دا ده چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ به د سولې دا تړون په افغانستان کې پر روانه جګړه تر کومه حده اغیز وکړي. په کابل کې د سیاسي او سیمیزو چارو کارپو حکمت اعظمي وای د حزب اسلامي لخوا سولې تر تک ښه خبره ده، خو دا به په افغانستان کې د روانې جګړې پر بهیر هیڅ اغیز ونه کړي.
یو خدا دی چې د حکمتیار راتګ د یو مذهبي مشر په صفت باندې دا دې تر لاره هواروي چې طالبان هم وهڅي ځنې ډلې چې وایي چې که حکمتیار د امریکا په حضور کې سوله کوي ولې موږ ونه کړو. مګر زما په فکر باندې چې خلاصه یې کوم، دا یو ښه ګام دی، مګر په جنگ کې تقریبا 1% کموالی نه سره وصل. او بل دا دی چې ځنې هغه حزب اسلامي جنګیالي چې زه فکر کوم هغه ټول شاید رام نسي، هغه کسان چې جنگ ګټور دی هغه شاید طالب او یاد نور ګروپ ډلو په نامه باندې خپل نظامی فعالیتونه جاری وساتي.
په پېښور کې د سیمیزو چارو بل کارپو او په افغانستان کې پر روانه جګړه ژور نظر لرونکي رحیم الله یوسفزی هم حکمت اعظمي ته ورته نظر لري. دی وای د دې تړون با د جګړې پر کمولو رول د نه برابر وي، خو د په وینا حزب اسلامي ته به د سیاسي فعالیت لارې هوار کړي.
زما دا خیال دی چې دا به پرې کړې سیاسي اهمیت خوشته حکمتیار حزب اسلامي چې دینو د هغه یو سیاسي کردار پاتې شوی دی، خو فعلاً چې کوم افغانستان کې د جنگ حالات دي په هغې کې د حزب اسلامي زیاته حصه نشته. هغې چې کوم جنګیالي دي د هغې شمېر هم ډېر کم و او اکثر ولایتونو کې هغې موجود نه و، هغې څه ډېرې حملې نه دي کړي. نو زما تصل مانې د جنگ په میدان باندې به خو څه اثر نه پرېوځي.
افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل وینا کې ویل له حزب اسلامي سره د لاسلیک سوی تړون یو ماده هم د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې نه ده. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون یو شمیر نور هیوادونو هم د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د دې تړون هرکلی کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا پوچھے سی اور دن کو چنگ تھا سی پا خبرون کے اہم واردل چنن بدا پاکستان پا کامی اسمبلی کے دا فاٹا اصلاحات لپارا دا اصلاحاتی کمیٹی پا ریپورٹ را په دویم ورځ اهم بحث کیږي. تیر ورځ په ریپورت د بحث دوران د سفران وزیر او د اصلاحاتي کمیټې غړي عبدالقادر بلوچ ویل چې په قبایلي سیمه کې به اول امنیت راوستي شي او بیا به یې د خیبر پختونخوا برخه ګرځوي. دا چې د قبایلي سیمو د پارلمان غړي پر دې څه نظر لري د رفعت انجوم په دې ریپورت کې ورو
تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د پښتنو په دمه کې فاټا اصلاحاتو په اړه د سفران وفاقي وزیر او د اصلاحاتي کمیټې غړي عبدالقادر بلوچ اسمبلی ته وویل چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولو نه وړاندې به خاص مقصدونه ترلاسه کولی شي چې پکې دغه سیمو کې به پوخ امن راوستل لومړی ترجیح وي. خو د سفران وزیر د بیان په اړه په اسمبلی کې د باجوړ نه د واکمن ګوند غړي شهاب الدین مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په فاټا کې تر ډېره حده پورې امنیت راغلی، خو پوخ امن تر هغې نه شي راتلی چې تر څو په قبایلي سیمو کې یو مؤثر نظام نه وي جوړ شوی او دغه کای یو نظام تلاندې نیوی چلی دلی
سکیورټی فورسز به تر څو په قربانیان ور کوي او دای به د بارډر ساتي سیول حکومت له په کار دي چې بغي ته وس د کسنګ چې سوال کې دا لغه هند اور کو اوس په کار دي چې په فاټا کې دا هند اور کې په موجوده سیستم کې کوم دا نظام نشي چلور له لحاظ از دې پر اجلاس ضروری امن بدر راځي چې پراپر اف آی آر کیږي پراپر پرچکټ کیږي کورټ ته دي خلک په دې طریقې خو امن نشي راځي چې کلیکټیو ریسپانسیبিলিটি ریچ سره کو پک نه
شهاب الدین زیاده کړ چې پایوان کې زینو ګوندونو له خوا د اصلاحاتو مخالفت کول د قبایلی ولس سره زیاتې کول دي. د سو ګوندونو لخوا فاټ اصلاحاتو کې دلچسپي نه اخستل کېږي. د سله وجه چې 13 ورځې هم په دې بحث د ځنډ ښکار شو.
د پړو د باره کې اهمیت لرلې اندی په پرمخ ډېر په غور اورېدلې دی خو په اختیار هم نه کويږي. اختیار پیژنې نه د قبایلي ملو او جغرافي نه ملي خبر هم دا خبره جاري ده تورن پرې کې د چا انټرست نو بالکل هو ته اسمبلی خالص ولا حکومت اپوزیشن ټول درې څلور کسان پاتې شو دا خبره پاتې شو او نن بیا بحث کېږي.
خو بل خو د فاټ اصلاحاتو په اړه د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال رحیم الله یوسف زیوای چې د کلونو راهیسې قبایل په تیرو کې ساتل شوي دي خو اوس په قبایلي ولس کې پوهه راغلې ده او هغوی ته د اصلاحاتو ضرورت دی. رحیم الله یوسف زیاده کړه چې په فاټا کې امنیت راوستل په ملک کې امنیت راوستل دي نو سیاسي ګوندونو له په فاټا اصلاحاتو په سنجیدګۍ سره کار کول پکار دي.
پاکستان حکومت چارواکي دا وایي چې ترهګري زموږ ټولو نه لویه مسله ده لویه خطر ده نو بیا چې څومره زیاته توجه دی وکړي فاټا ته امر بدا کار کېږي امر بدا مسله حل کېږي.
په قومي اسمبلی کې بنن هم د اصلاحاتي کمیټې پر رپورټ بحث کېږي خو په اسمبلی کې د فاټا سره تعلق لرونکي غړو په بحث کې برخه اخیستو په وخت وویل چې هغوی به کوشش کوي چې په دې رپورټ مثبتې فیصلې مخې ته راوړي او د اصلاحاتو د لارې قبایلي ولس له د هغوی حق ورکړي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15300 شپېته
او 15200 شپېته کلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ. شی اوریدونکو، زو کوټه ته د بلوچستان وکیلانو د اتم اگست د ځنمرګي برید پر ضد په کوټه د صوبې په نورو برخو کې مظاهره کړي. دوی د حکومت له لورې د پیښې په اړه پر پلټنو اهم سختې نیوکې کړي او ویلي دي چې تر اوسه هغه ډلو ته هیڅ قسمه سزا نه ده ورکړل شوې چې د یاد برید ذمواري منلې وه. یاد وي چې د کوټې په وروستي ځنمرګي برید کې د څه باندې شپېته وکیلانو په ګډون 3 اویا کسان وژل شوي وو. تفصیل د ترین په دې رپورټ کې.
د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې نن وکیلانو احتجاجي مظاهره او لاریونونه کړي دي. په کوټ کې د وکیلانو لاریون د کچري څخه راووتې او د کوټ پریس کلب او مخته په یو احتجاجي مظاهره کې بدل شو. مظاهره چانو نه یوازې په لاسو کې د خپل غشتنو پاک پلی کارډونه نیول وو، بلکې د حکومت په ضد شعارونه هم ورکول. په دې اړه د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن پخوانی مشر ساجد ترین راته وویل
چې زموږ د اتم اګست د شهیدانو پاکله چې د پاکستاني حکمرانانو انتظامیه او اسټابلیشمنت چې ډېر لوی دعوه کړې وې چې موږ په ډېر زر دا قاتلان چې دي گرفتار کو، لیکن تر اوسه پورې په هغه کې یو قسم پیشرفت نه دي شوی او وکیلان په دې باندې ډېر سخت په غوسه کې دي. ولې د تفتیش او د پټول اړخو سره هر وکیل چې دی هغه ډېر واقف دی، لیکن نن موږ ګورو په ملک کې د دې نورو واقعاتو په شان کومرانان غواړي چې دغه مسلې ته تل ورکړي چې دا د خلکو یې رسي.
د وکیلانو د اتحادیې بل غړي منیر کاکړ وویل چې حکومت د اتم اګست په ځانمرګي برید کې د تورونو کسانو په نیولو کې پاتې راغلی دی.
بشمول ګورمنټ او د ګورمنټ تمام ادارې تمام ایجنسی دا ګس محسوسین چې له موږ سره د پد حواله کې ګس یو رابطه وکړي چې موږ دا تحقیق کړی دی، موږ دا پلانې نیولې دی، پد خزه موږ رسیدلی. موږ بارا کوشش کوو چې موږ یو ورور موږ پر همن پر طریقه باندې عام مطالبه چې بلال قاسی د قاتلان چې دا خو ژوند دي که خودکش شې دي خودکش یو خپل عمله وکړه خودکش زایز او تد مخبر سره رمان الله چې دغه قاتلان چې دا ژوند دي دا غو تحقیقات نشته. د بلال انور د قاسی د قاتلان تحقیقات نشته، خودکش خو پرې.
پر دې مهال د سپریم کورټ وکیل نجیب کاکړ ایډوکیټ زیاته کړه چې د هغه ډاکټرانو په ضد هم ګامونه پورته کړل سي څوک چې د پیښو وروسته په روغتون کې موجود نه وو.
د 8 اگست په ثانیه باندې په سپیټال کې څوک نه موجود، منګر کوس کته د سپیټال حاضر رجستر وګوره باقي کې به د ګرد سکیورټي والا باقي کې به د ګرد ډاکټرانو باقي کې به د ګرد وارد وای باقي کې به د کیژوالټی کې کم ډیپلایمنت دی دا وګور د اٹینډنسونو پر دې منګر په هغه ورځ کې پر پونه 10 بجې باندې دا واقع کیږي تر 12 بجې پر زبخوال پردازه باندې موجود او مې چې مثال د زمش په د وکیلانو پر لښور ورنه لګیدلو دمر سړی نو مشخ د غونو چې زخمیانو پور د کل هسپتالو لم ځل وځغلول.
ورسته مظاهره چا په امنیت سره د کوټي وکچري ته ولاړل. پر دې محل د انتظامی له لوري سخت امنیتي ګامونه پورته شوی وو. د یادونه وړ چې په تمه کس په سول هسپتال کوټ کې په وزن مرګي برید کې 3 اویا کسان وژل شوی وو. په هغه کې د دوه خبريالانو په ګډون 4-5 وکیلان هم شامل وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال رادیو ته غوښتې اوریدونکو درې بجې شوی ل عبدالحی کاکړه د خبرونو لنډی چورو.
پاکستان وایي هندي ځواکونو د تنازع ښکار کشمیر کې د دوی دوه امنیتي سرتیري وروژلي دي. نن د پاکستان فوج ویلي چې د خپلو وژل شوو سرتیرو بدل به اخلي. خو زیاته کړې چې د کشمیر په بیمبر کیل او لیپا کلیو کې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ ډزو تر شپږو ګنټو دوام وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی د حزب اسلامي مشر د سولې تړون لاسلیک کړ. په دې اړه نن پارک کې لویه غونډه وشوه چې ورته ګلبدین حکمتیار د ویډیو لینک له لارې وینا وکړه. پولیس وایي د پاکستان د جنگ میډیا ګروپ یو مرستیال انتظامی مشر وسوالو تشتول دی. پولیس چارواکی مشتاق خانن ویلی جنگ میډیا ګروپ دغه چارواکی عابد عبدالله بیگا ناوخته په پېښور کې تشتول سوی دی. د فاټا اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم له لوري د جوړې شوې کمیټې پر رپورټ به نن دوم ورځ هم په قومي اسمبلی کې بحث کیږي. پرونی غونډې ته د وینا پر وخت د کمیټې یو غړی او د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ وویل قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې تر شاملولو لمخه به ځینې اقدامات کیږي چې پکې په فاټا کې امنیت راوستل هم شامل دی. په کوټه کې وکیلانو د اگست په اتمه نیټه په برید کې د وژل شوي ملګرو د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې ده. وکیلانو نن لکه چاري تر پرېس کلب مظاهره وکړه او د خپلو غوښتنو په کې شعارونه ورکړل. د افغانستان د کندهار په میوند ولسوالۍ کې نن سهار د ولسي وګړو پر موټر په چاودنې کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د دې ولایت والي ویاند سمیم خپلواک پېښه تایید کړه. امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلي چې کانګرس د هغه بل په منځورولو سره یو غلطي کړې چې تر مخه به د 2000 لومړي کال د سپتمبر د ترګري په پیښو کې د وژل شوو کسانو خپلوان له سعودي عربستانه د تاوان غوښتنه کولای سي. پرون سی ان ان سره په خبرو کې باراک اوباما دا خبره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداري ورکړې چې چرته ماسکاو د هغه بلاتړي هیواد شام پر حاله فشار بمباري ونه دروي نه له روس سره به د شام په برخه کې ټول همکاري وځنډول سي.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول اوریدونکو په دیني مې کې ستاسو لپاره روښانه مستقبل اونې خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره خستي رفعت انجم ته وکړي.
مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان خارجه چارو مشیر ستاج عزیز په یو بیان کې ویلي چې سنتاس معاهده ختمول د نړیوال قانون خلاف ورزي ده او که هند سنتاس لوزلیک مات کړو نو دا به جنگ ګڼل کیږي. هند داسې لارو په پاکستان فشار اچول غواړي. خو حقیقت خبره دا ده چې سنتاس معاهده شک دی لسم ته لاندې هند د پاکستان اوبه کله هم نشي بندولې ځکه چې دا یو جامع لوزلیک دی کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شوی وو او د دې ضمانت نړیوال بینک ورکړی وو. ادارې وایي چې بل خوانوي دلی نه ترلاسه شوی یو خبر مطابق هند پاکستان ته تللي درې سندونو چناب جہلم او سندھ مانے ہائیڈرو پاور پلانٹ جوڑولو کار تیز کرے. خو پاکستان پدی لڑکے نریوال بینک سرا اڑکی نیولی دی. اداری زیادہ وچ دا پاکستان جوڑے دونا پس دا ہند او پاکستان ترمنز دا لوز لکھ شوے وو چھے دا ستلج بیاس اور راوی سندھنو ابوبا ہند اور دا جہلم چناب او سندھ ابوبا پاکستان استعمال وی. خو ہند دا دی معاہدے خلاف ورزی اکڑا اور نے یوازی پا مختلف زینو کی جدی ابو لارا واڑا والا بلکہ اس پری پاور پلانٹ سم جوڑے وی. اداری وائی چھے نریوال بینک دا صورتحال ترزائے قبل لپارا دا لوز لکھ ترلان دی پدی عمل درآمد یقینی قبل باور ور کړی دی. خو بیا هم هند په خاموشه سره په دې دریابونو د هایډرو پروجیکټس کار روان کړی دی. د سنه چې نه یوازې په پاکستان کې د اوبو کمی راتلی شي بلکې انساني ژوند لپاره استعمالوونکي اوبه به هم ختم شي. اداري اخر کې وایي چې دا به یو خطرناک صورتحال شي او داسې به په راتلونکي وخت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنگ خطر جوړ شي. نو په داسې کې د هند حکمرانانو ته په دې حالات پوهېدل پکار دي او د دواړو هیوادونو اولس سره په ستونزو او خطرو ته پام کول پکار دي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د سعودي عرب بادشاه شاه سلمان د یو حکمنامې تر لاندې په غیر ضروري شبو کې غیر ملکي کسانو ته په نوکرو ورکولو پابندي لګولې ده. اداریه وایي چې د سعودي عرب اخبار مطابق دا فیصله په ریاض کې د کابینې په غونډه کې شوې چې د ملک د وزیرانو په تنخواګانو کې به شل او د شورا کونسل غړو په تنخواګانو کې به 15% کمی کولی شي. د شاهي حکمنامې تر مخه سرکاري ملازمین نه اضافي مالیاتي فائدې هم واپس اخیستلې شوې دي. اداریه لیکي چې دا فیصله په نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونو د کمیدو له وجې وکړې شوه ځکه چې د تیلو برآمداد نه ترلاسه شوې آمدن کې کمی راغلې.
او د نړۍ مطبوعات
اردوونکو رائټرز خبري ایجنسی لیکي د پاکستان د پوز موجوده مشر جنرال اهل شریف د کار موده په راتلونکي نومبر میاشت کې پای ته رسیدي او د ایجنس په خبره وزیر اعظم نواز شریف چې د پوز نوې مشر با ټاکی لدی ګام سره به د هغه په سیاسي توګه ډیر پیاوړی شي. بلخوا نیویارک ټایمز او رسپان لیکي په افغانستان کې که څه هم د اداري فساد په مخنیوي په ملیونونو ډالر لګښت کیږي خو دغه عمل په ښکار توګه د ناکامۍ سره مخ دی. دواړو لیکنو غټې برخې لمنه ورشاورو.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې رپورت کې راغلی چې په راتلونکي نومبر میاشت کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف د کار موده ختمیږي او د پوځ مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر په دې ورستیو کې ویلي چې نوموړی د خپل کار موده غځول نه غواړي. په پاکستان کې سو واره پوځي مشرانو ولسی یا سیول حکومت نسکور کړي او واک یې ترلاسه کړی، نو ځکه په دې هیواد کې د پوځ د مشر انتخابول تل د بحثونو موضوع وي. رویټرز لیکي د نواز شریف نږدې مرستیالانو ورته ویلي د پوځ د نوي مشر لپاره وزیر اعظم ته د پوځ لخوا څلور نمونه استول شوي دي چې پکې د لیفټننت جنرال جاوید اقبال رامده نوم په سر کې راغلی دی. نوموړي په 2009 کال کې په سوات کې د وسلوالو طالبانو خلاف عملیات ترسره کړي وو. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ جنرال طلعت مسعود وای د جنرال راحیل شریف په موده کې نواز شریف د وزیر اعظم په حیث خپل زیاتره اثر رسوخ له لاسه ورکړی وو چې د پوځ د نوي مشر په ټاکلو به یې بیا د ترلاسه کولو هڅه کوي. بلخوا نیویارک ټایمز او ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د نړیوالو هڅې د ناکامۍ سره مخ دي. ورځپاڼه په دغه هیواد کې د بیا رغونې د څارونکو ادارې د مشر د دفتر په حواله د خپور شوي یو رپورټ ذکر کړي چې لیکي د حامد کرزي په واکمنۍ کې د ګڼ شمېر لوړپوړو چارواکو شتمنۍ نه دي په ډاګه کړې شوي او دا راز هیڅ معلومه نه ده چې هغوی له حکومتي دندې وړاندې څومره شتمنۍ لرلې او وروسته یې څه حساب و. رپورټ وایي چې په دغو کې یوازې د موجوده ولسمشر اشرف غنی حساب کتاب واضحه او صفا دی. دا راز د پخوانی مرستیال ولسمشر مارشل قاسم فهیم ځنې شتمنۍ په ډاګه شوي خو بیا دا وضاحت نه دی شوی چې دا هر څه یې څنګه ترلاسه کړي دي. په دې امریکایي رپورټ کې راغلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي د اداري فساد د مخنیوي د ادارې لپاره د خپل خوښې کس ټاکلی وو او دغه وجه ده چې پخپله د حامد کرزي شتمنۍ هم معلومې نه دي. دا راز په موجوده افغان حکومت کې د ولسمشر اشرف غنی نه علاوه ډیرو کمو چارواکو خپل شتمنۍ د قانون سره سمې په ډاګه کړې دي. بلخوا مرستیال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم او د دفاع وزیر معصوم ستانکزی هم په هغو چارواکو کې شامل ملي چې د شتمنیو حساب کتاب یې معلوم نه دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو د مشال ډیو خبرونه ته غوږیست یو ریدونکو تاسو کول شئ زموږ خبرونه په لندو چپو هم واوري. وس یو نړیوال رپورت لرو. د امریکا د بونو چارو وزیر جان کیری د ډاکه کړي ک روس او د هغه اتحادی شام حکومت په حلب خار خپل هوایی بریدون ته دوام ورکړو نو واشنگتن بعد له ماسکو سره هر ډول همکاري خط پکړي. په دې اړه د مشلډو د خبر مرکزی څنګه رپورت لمنو شاورو.
د امریکا د خارجه چارو وزارت ویل جان کیری دغه دړکا د چهارشنبه په ورځ خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته په ټلیفوني خبرو کې ورکړی ده. د یاد وزارت ویان جان کربی ویل واشنگتن تیاری کوي چې که روس په حلب خار هوایی بریدونو بندولو لپاره فوري ګامونه پورته نکړي نو امریکا به له روس سره دوړخیزې هلې ځلې وځنډوي. په عین حال کې د روس د خارجه چارو وزارت یو خبر پاڼه جاری کړې وایي د دغه هیواد د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې غوښتي چې امریکا د په شام کې اپوزیشن ډلې د ترهګرو ډلو نه د جدا کولو لپاره خپلې ذمہواري ترسره کړي. هلته د شام په جګړه کې ښکېلو خواوو کې باغیان او نورې وسلوالې ډلې سره بیلول لویه ستونزه ده ځکه چې په دغه حالاتو کې د بیلابیلو ډلو اتحادونه او مخالفتونه وخت په وخت بدلیږي. په دوی کې زیاتره ډلې د شام ولسمشر بشارالاسد د واکمنۍ نه لرې کول غواړي. دا راز امریکا او روس هم هغه ډلې ترهګري بولي چې د القاعده سره تعلقات لري خو د بشارالاسد رژیم بیا د حکومت مخالفه ټولې وسلوالې ډلې ترهګري ګڼي. په داسې حالاتو کې بیا چې روسی جنگی جازونه په شام کې کوم هوایی بریدونه کوي نو د هغې د اهدافو لپاره معلومات ورته د بشارالاسد رژیم ورکوي او دا ډول ورته اکثر تکتیکی اهداف په ګوته کوي. بلخوا روس او امریکا د شام په کورنۍ جګړه کې د بیلابیلو خواو ملاتړ کوي، خو واشنگتن او ماسکو هڅه کوي چې لږ تر لږه د معلومو ترهګرو ډلو په نښه کولو لپاره همکاري وکړي. د سپتمبر په سر کې امریکا او روس په شام کې د ډزبندۍ یو تړون هم رامنځته کړی و چې خپل مقصد ترلاسه کولو کې بریالي نه شو. د هغې رئیس د روس او شام جنگي جازونو په حلب ښار هوایي بریدونه شروع کړي. په دغه ښار کې په لسګونو زره ولسی خلک ګیر پاتې دي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته غوږیستئ اوریدونکو، د برتانیا ګارډین ورځپاڼې په یوه مقاله کې پر دې بحث کړی چې د لیوال به راتلونکې اونۍ د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې دې هیواد ته په ځانګړې توګه څه شرطونه کیږدي. ورځپاڼې په لیکنه دا غونډه په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د حالاتو خرابۍ نور خلک وتلو ته اړ کړي دي. بریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼې د مقالې په فایل کې لیکلي دي چې دوی په بروکسل کې تر کېدونکې نړیواله غونډه وړاندې داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې پکې نړیوالو پانګوالو افغانستان ته شرط ایښی دی. ورځپاڼې لیکي د افغانستان په اړه په راتلونکې اونۍ کې کېدونکې دې غونډه کې به نړیوال افغانستان ته ووایي چې که له اروپا څخه بیرته ورلژل سوي 80,000 پناه غوښتونکي ونه مني، نو په ورکول کېدونکو مرستو کې به یې کمی وسي. ورځپاڼه لیکي نړیوالو افغانستان ته دا شرط پر دې سربیره ایښی دی چې هغوی په دې هیواد کې د امنیت په خرابیدونکي حالت ښه خبر دي. په بروکسل کې دا غونډه د اکتوبر پر 4 نیټه پیلېږي او تر 2 ورځو به دوام ولري، په کوم کې چې به نړیوال له افغانستان سره د راتلونکو 4 کلونو لپاره د کلنیو 4 ارب ډالرو مرستې زمینه برابروي. د ورځپاڼې په لیکنه نړیوال پانګوالو له افغانستان سره د دې مرستو ژمنه په 2012 کال کې د جاپان په ټوکیو کې د اوسنۍ ته په ورته غونډه کې کړې وه. ګارډین لیکي په عین حال کې د افغانستان حکومت یو پلو په کور دننه له کړکېچ سره مخامخ دی او بل پلو خلکو ته د روزګار په برابرولو کې پاتې راغلی دی، د کوم له کبله چې خلک په ډلو ډلو له دې هیواده وځي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان لپاره به د دې 80,000 پناه غوښتونکو منل په داسې حالت کې ډیر ګران وي چې په روان کال کې هم 15,000 کسان په خپله خوښه له اروپا څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د کړکېچ نړیوالې ادارې یو شنونکي تیمور شیرن ورځپاڼې ته ویلي چې دا د نړیوالو لخوا پر دې هیواد بې ځایه فشار دی. د ګارډین په لیکنه دا وخت چې اروپا ته څومره خلک د پناه غوښتلو لپاره رسیدلي دي، په هغوی ټولو کې پر دویم نمبر افغانان دي. ورځپاڼه د دې ترلاسه کړو معلوماتو پر اساس لیکي چې تیر کال 1,96,170 افغانانو په اروپا کې د پناه لپاره درخواستونه ورکړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته غوږسته او سم له ژمنې سره سم وار رسیدلې د اونیزي خبرونه روخانه مستقبل. روخانه مستقبل خبرونه چې منور شاه احساس لپاره هر اونۍ چمتو کوي، نن پکې د بلوچستان د تعلیمي وضعیت پاړه وري. راځي چې په ګډه ورته وګورو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې ورستیو کې د تعلیم په اړه په کوټه کې یو سیمینار ته وویل شو چې په بلوچستان کې د سکول د عمر خواوشا 300,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي. دغه غونډې ته د تعلیم صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال ویلي په دې صوبه کې څه باندې 15,000 سکولونو کې یوه کمره او یو استاد دی چې د ده په وینا د تعلیم عام کولو لپاره کافي نه دي. نوموړي زیاته کړه چې په لسګونو زره سکولونو کې بنیادي سهولتونه نشته او دې لړ کې یې د پاکستان وزیر اعظم ته د ځانګړو مالي مرستو لپاره درخواست استولې ده. د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ غړي سپوږمۍ اچکزی چې د دغه صوبې په اتحادي حکومت کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لري او د خیر ښېګړې او انساني حقوقو لپاره د صوبایي اسمبلۍ د کمیټې غړي هم ده، وایي په صوبه کې تعلیم عام کول د دوی د حکومت په اولنی ترجیحاتو کې شامل دي. نوموړی موجوده تعلیمي حالاتو ته په کتو سره وویل
موږ کوشش خدای غدي په دې چې ماته فتمه کول تعلیم معامله کې بالکل موږ
مشرې شاته پاتې شوی دی او په تېر دوه تنور کې چې په دې بالکل توجه نه ورکول شوی. نو په دا اوس په دې وار کې موږ د کوشش ته غواړو د مکمل د تعلیم په حواله سره موږ کار کوو چې په هغه کې کوم سکولونه چې موجود دي د هغو کاکه پورې پرایمري سطح کې دي هغه موږ اپګریډیشن یې کوو د مډل سطح ته که د مډل سطح باندې د هغو د های سکول په سطح باندې. نو د کوششونه په بلوچستان کې موږ د تعلیم په حواله سره دا کوششونه زموږ سره شروع دي. دا د یوې ورځې کار نه دی، ولې دا د پیر ټایم څخه دا سفر روان دی. دا چې موږ دا لیک چې موږ باسو دا چې موږ خپل دي لپاره به ډېر ټایم غواړي، څو کلونه غواړي چې موږ قرار قرار
سپوږمۍ اچکزی زیاتوي په دې لړ کې به شتمن خلک او عام ولس هم خپله برخه اچوي، ځکه چې په دومره لویه کچه بدلون یوازې د حکومت د وس کار نه دی. بلخوا څېړونکي وایي چې په دې برخه کې غیر شخصي تعلیمي ادارې لوی کردار لوبوي. حسن خان اچکزی چې په بلوچستان کې یو شمېر شخصي تعلیمي ادارې چلوي، مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي په سلګونو ماشومانو ته وړیا دینی او عصري تعلیم ورکوي.
تقریبا زموږ اوس فلال په دوه برانچ چې کوم دي، دوه ځایونه ضلع کلي عبدالله کې دي چې یو توبه ورته وایي چې هغه ډېره رسمي علاقه ده، او د تعلیم مغلری خلق دی. بل چې کوم دغه په ضلع کلی عبدالله لږ داسې څه آبادي پچیسته خو هغه تعلیم هم شته، یوه اداره په هغه کې ده او دوه ادارې چې کوم دي هغه په کوټه کې دي، چې هغه یو په د زموږ هوایي میدان چې کوم دی د دې په یو غټ بای پاس روډ باندې، او یو چې کوم ده یو په کلي کې چې هغه ته خروټ آباد وایي. تقریبا پاکي اکثریت افغان کډوالو دی. موږ سره الحمدلله اوس شپاړس سوه یا اوه سوه ماشومان چې کوم دي هغه ذکر درسره کوي. په دې کې اوه سوه هغه د ماشومان دي جنت کړي، او په دې کې کوم دغه غټې ښځې چې دي هغه هم راځي. اوس اوس موږ هغه اداره جوړه کړه چې هغه په دې کې زده کړه درسره کوي. په هغه کې عصري او دیني تعلیم، یعنې دنیاوي او عصري تعلیم دواړه په هغه کې عصري.
حسن اچکزی نه مپوښتلی چې تعلیمي ادارو جوړولو ته یې څنګه پام وګرځېده. نوموړي وویل پښتون قام د نړۍ سره سیالول غواړي.
دا تقریبا اول زموږ د نم کال دی چې موږ دا کار شروع کړی دی. په دې کې سوچ دا چې اوس چې موږ جهان ته وکتل چې هر څه لګیا وو د ځان دپاره او د کاروبار دپاره د ګټې دپاره، موږ څه سوچ دا وکړي چې موږ د آخرت دپاره څه ګټه وکړو یا دنیا ته ګټه ورکړو. انسان مقصد خو ډېر لوی مقصد دی چې الله پاک دنیا له رسته انسان هغه دې دپاره چې دی به ښه کړي او خلک به ښو ده رابولي، خپله به بد نه کوي، نور به د بد څه منې کوي او دنیا ته به ګټه رسوي. هسې انسان چې راسي لاسي ځان دا خو به هېڅ معنا نه لري. نو د هغه سوچ او فکر لاندې چې کوم دی موږ دغه کار شروع کړي، الحمدلله
روان دی. حسن اچکزی وویل تر اوسه ورسره حکومتي او یا غیر حکومتي ادارو مرسته نه ده کړې. د کوټې په یو سکول کې له شتمنو ماشومانو فیس اخلي، خو په نورو درې سکولونو کې وړیا تعلیم ورکوي. چې له ماشومانو هم فیسونه نه اخلي، نو د سکولونو لګښتونه یې څنګه پوره کیږي؟
الحمدلله دغه کوم زموږ تاجران چې د وطن کوم دي تجارت کوي، هغه کاروبار کوي، هغه کسان زموږ سره په دې کې تعاون کوي، موږ ته زکات راکوي، موږ ته خیرات راکوي او زموږ سره صدقې جمع کوي. د هغو په تعاون سره موږ الحمدلله د احتیاطي چلو او ان جی اوز یا سرکار چې کوم دی هغه زموږ سره په دې کې هېڅ راهی نه ده کړې، یې زموږ سره مرسته کړې ده.
حسن اچکزی وای دا ټول حال زلې د همدرد خیریه ادارې په نوم کوي چې پکې د محتاجو او بې وسو خلکو سره د دارو درملنې لپاره هم مرسته کوي.
دا کې موږ د زکات جمع کو سلانه هغه باندې موږ ګورو چې موږ د ماشومانو څومره کتابونه یې د سکول کومه جامه چې ده هغه په دې باندې اخلو او بیا دې ماشومانو ته هغه ولا ورکو. او په دې کې داسې کسان دي چې موږ ته څوک جامې راکوي، څوک د خوراکي توکي راکوي. ولې موږ په دې کې تقریبا د زور نه واهلې بیا د ګورو سوه کورو پورې هغه ته موږ د خوراکي توکي هم ورکوو چې په هغه کې وړي برۍ او چې کوم هغه مریضان چې هغه په یو ډېر ناصر مرض یا خدای دې نه کړي په کینسر یا په شوګر یا په ژړي باندې تور ژړي باندې اخی، د هغو لپاره زموږ تنظیم چې کوم دی هغه د هغو دوا درمل هم کوي، د هغو علاج معالجه هم په دې کوي. نو هغه زکات باندې موږ دغه اداره چلوو، الله تعالی بس ډېره په خوند چلوي.
نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې د سیمې ماشومان یې په دینی او دنیاوي توګه د وطن ښه وګړي جوړ شي او د هیواد د پرمختګ لپاره د مثبت کردار لوبولو جوګه شي.
دا تقریبا د سم جمعه ورځې ته سره د قرآن حفظان هم پاره دي او په دې کې چې کوم دي انګریزي سبق هم د لسم جماعت د لسم ټولګي تری هغه د ماشومان فارغ سي اوس موږ یو بل سوچ دا کړی دی چې موږ دې ماشوم په دغه یا موږ دا کم د مکتب څخه فارغ دي هغه بیا دا چې موږ چې هغه ته موږ اوس یو دا د پېپو پچین پکړو سوالي ته دې پتنګ کې چې چې بیا په ټول سره جوړي چې بنګاري خلاص یو غریبي او مزري کې او بل دا دی چې د انجن یا د موټر ګاډو کار چې کوم دی هغه کې بیا د سایکل یا د موټر ریپیرینګ چې کوم ورته وایي چې هغه جوړي دا مشمان ته اوس بردا کوشش کوي چې موږ دې ته یو سنټر داسې پلاو خو چې هغه په دې خپل اونر یې ځکه دا ماشوم سبا خو ته کړی چې بیا د سرکار موتاج نه وي او د مور پلار موتاج نه وي دې خپل کار په خپل او کې خپل کفالت په خپل او کې نو دا کار موږ الحمدلله مشو کړی
حسن اچکزی ویل په سکولونو کې د دینی او عصري علم ماهره نارینه او خزینه استادان یې د کونکو ته تعلیم ورکوي او په دې خوشاله دی چې په سیمه کې یې مثبت بدلون روان دی
اوس الحمدلله درې سوه انجینیر زموږ سره په کلي عبدالله کې دي چې هغه ډېره غرسنۍ او قبایلي علاقه ده هلته دین زده کوي او اخرت زده کوي او خپل دا چې زموږ دا کوم په وطن کې داسې ښځې دي چې هغه لږې دوا هغه دوا به تر ټیم تېر او ماشوم ته بیې ورکړه داسې دواوې راغلي دي چې هغه د باغو سپرې کېږي هغه زاري هغه زاري ماشومان له ورکړي دي د علمي په وجه باندې چې هغه د دوا نوم نه زده او کوم دوا اکسپیر شوي درمیا تېر شوي هغه ماشوم ته دوا ورکړي چې هغه بیا داغه د مرګ سبب وګرځي یا د ځای سي ناصاب نه جوړي سبب ماشوم علاج نه کوي هغه لوی غټي د وخت تیر کې نه شوي چې هغه اوس د زموږ جنتي ورسي هغه تل منځونو مرشي هغه دنیا مرشي اخرت مرشي آداب مرشي هغه کم د ژوندۍ چې باید موږ ژوند څنګه تیر کړو صفایي څه ثوای او دا چې ماشومان ته بیا څنګه کیږي اوس الحمدلله یو ډیر شتي ځای جوړ شو
په بلوچستان کې د حسن اچکزی په مشرۍ همدرد خیریه اداره د ماشومانو لپاره تعلیمي ادارې چلوي په دې حق لمو د دغه سکولونو د یو استاد او سو ماشومانو د پلارانو سره هم خبرې کړې چې د ویلند د مې ورسته یې تفصیل درکو
د مشال رادیو روخانه مستقبل خبرونه کې داونه په بلوچستان کې د تعلیم حال درکو دلته د تعلیم په لار کې مشکلات ته په کتو سره ځنی خلک په شخصي توګه لیزل کوي او په دوی کې د همدرد ویلفیر فاونډیشن مشر حسن اچکزی هم شامل دي نوموړي د غریب ماشومانو د زده کړو لپاره د وړیا تعلیم یو شمیر ادارې خلاصې کړې دي د نور تفصیل لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسئ
د همدرد خیریه ادارې د سوریلاندې کارکونکو یو سکول مشر استاد محمد زکریا سره مخابره کړي هغه وای
موږ خو کل عبدالله چې دا سکول دا تنظیم کاوه چې دلته راکولاو کړی دا دې چې یو څه سو ماشومان موږ سره شرای اته سو ماشومان چې دې نه کې نیم دي او کو نیم دي په دا کې تقریبا موږ سره تقریبا اصل څه ساده نه پدای چې هغه مشر نیم پکې دي او علمان نیم پکې دي نو دې نه کې موږ به چې دا راځو دا یو دا کو نه ځي جدا وي د موږ سره خو تقریبا دا وخت په نړیوال پدیم شته واړه ماشومان اټ ماشومان نیم شته داغه د نړۍ عالمي ماتلوي او دا څه یې نشته چې په زم په دې کې کوي او قران یا د تعلیم باواله سره بالکل کزه دا ورته وایم چې یو تعلیم نشته د سکولونو کې بند ولاړ دي هغه سره سکولونه سره الحمدلله هر کس خوشاله دي هر کس په دې باندې ډېر مطمئن دي هر کس ډېر از خپل دي غریبان عالم ټول خوشاله دي یو څه هم نشته دا یو ورته څه نه
له نوموړي بو پختل چې دغه سکول میاشتنی لګښت سومره دی
موږ خرچه چې دا تقریبا څلور لک روپے خرچه ده او د دې مثال دا ټول اسن ناسب ځای کې دی هغه در سره کوي او د دې کم تنظیم دی دا هم سره مرسته کوي دا رقم موږ ته دا چې سوله د پاره بسونه هم راکړي دي دوه مازای دي د بجن کوشش شروع دی چې هغه د لیر مضافه سکشنان واړه راوړي دا رقم د غریبانو عالم ته
کپڑے مرخی او راشن هم تقسیم ای او داسې غریبان هم شته چې هغه هغو ته دی پیسې هم ورکوي علاج معالجه هم کوي چې هغه مثال ناوسته غریبان یو نو هر څه تاون کوي په هر تاون باندې زمونږ سره ولاړ دی او دا هغه رقم دا استادان چې کومې تنخواوې دي هغه ورکوي د اخترانو په ټیم کې مونږ ته چې دی دغه راکوي کپڑے راکوي
هلتا محمد اسحاق مشال ریډیو ته وویل دوه ماشومان یې په دې سکول کې زده کړې کوي او دی ترې ډېر مطمئن دی
په کلا عبدالله کې موږ وسیږو موږ په علاقه کې تقریبا اکثره سرکاري سکولونه چې دي هغه ته به خو موږ په دې خپلې علاقه کې دغه یو متحدا بهتر فاونډیشن هغه په دغه کلا عبدالله کې یو اداره فعاله کړې ده او هغه چې تقریبا د عصري تعلیم په ډېر غټ محنت په ډېر غټ دغه باندې حد باندې روان دي او دوی موږ سره تقریبا همیشه په دغه کې دغه اداره کې کومک کوي محنت کوي ترانسپورټ سولا کې مهیا کړې دي او دا رقم د سیاست حواله باندې د چینانو سره د مقاله د اسان ترتیب نظام څخه موږ ته مهنت ورته کوي او دا رقم په افرانو دي ته کپړې اچار مشمان ته کپړې ورکی
دارال د سیمه یو بل اوسیدونکو نثار احمد وای د خپل بچو تر څنګه د کورنۍ یو شمیر نور هلکان او جنکۍ هم په دې سکول کې سبق وای
موږ د خپل مشمان چې مشمان سره چې موږ وګه یو پښتره جوړ کوو د خپل کار باندې د خپل تختیانو باندې مشروع دي خپل خط باندې مشروع دي د شاعت پکې چې د مشرانو د کشرانو ادب پکې احترام پکې او د خپل بچیانو خپل کتابونه ورسره مثلا غواځي باندې په دغه شکر باندې ډیر شي داخلي مو په دې تقریبا ملایوي موږ د خپل کتاب په حواله باندې د دغه شکر د کردار د اهمیت په وجه باندې موږ چې نن ډیر مفاهیم د تاسو په اړه په تاسو په توګه چې باندې دا څه حاج د سره دا او مطالبه هم لرم چې مستعمل نه ته د کاکړه په پټي کې باندې چې موږ سره دا رقم شکر را لاره جوړ کیږي چې باقي دغه ماشومان د غاصري تعلیم او دانش سره د دیني تعلیم پکې حاصل کړي
خلک د حسن اچکزینا په نورو سیمو کې هم د دغه سکولونو د سانګو خلاصولو غوښتنه کوي خو نو موړې وای په کار دي چې هر وګړی د خپل وس سره سم د ټولنې د پرمختګ لپاره کار وکړي
دام چې دغه بدنيتي ختم شي انسانيت مو د انسانيت په نظر وګورو موږ باید چې په دې خپل وطن کې موږ ټول مسلمانان یو انسانان یو او بیا پښتانه یو په کار دار چې موږ یو بل ته خیر ورسو ګټه ورسو هر بچی ته تعلیم ورکو هر څوک تعلیم ورکو چې دا زموږ وطن چې ترکی کې هغه په تعلیم سره کې په علم چې دی هغه الله ته جندلې شي نه د الله نبی ته جندلې شي او نو معاشره په جندلې شي نو مور فلار ته جندلې شي نن څه بدبختی زموږ وطن کې دي کمرګونه دي کپا کې سود دی ک ظلم دی ک قبضې دی ک ناجایز دی ک د مور د پلان نافرمانی ده ک څو برګلوی ده دا ټول د بیلمی په وجه دی نو زم چې علم راشي ان شاء الله تعالی په دې وطن کې برونه راشي امن براسي ورګلوی براسي او د بل قدر عزت براسي
همداراز پګمۍ اچکزی وای چې په پښتنو کې د تعلیم کچه ورس په ورځ زیاتیږي او په خاص توګه د جنکو د تعلیم په اړه هم اوس په خلکو کې ډېره بیداری راغلې چې په نتیجه کې به یې ټولنه پر مخ لاړه شي
تعلیم چې مطلب رجحان نن سبا د دې ته رجحان ډېر زیات شوی دی د تیر کلو په نسبت باندې اوس انجونې کوشش کوي د سکول لیول څخه د کالج پورې د کالج په بعد یونیورسيټي څخه پورې د هغه بعد دی پر خپل پروفیشنل لایف لپاره کوشش کوي چې دی په داسې پروفیشنل لایف کې راځي چې دی هغه چې خپل د ورونو سره یا د خپل د سړي سره وژه په وژه کار وکړي
سپوږمۍ اچکزی د بلوچستان صوبې اسمبلی کې د دغه صوبې په اتحادي حکومت کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي دا او د خیر خیګړې او انساني حقوقو لپاره په یو کمیټې کې هم شامل ده نو موړې دا نظر لري چې د دوی د حکومت پر مهال به په صوبې کې تعلیم په واضح توګه وده وکړي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سره ته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00020221212 دا شمیرې تاسو ته یو وار بیا وایم 00020221212 او خپل کوربا بنو شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ
دا مشال ریډیو دا
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره دی یو لیست خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بیخي غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.